السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې د 3 نه تر 4 بجو په د خبرونه کې ز منور شاسته سو قربایم نیک پیرزونه مې قبول کړي د دې خبرونه په اوله نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان په اړه یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو په دویمه نیمای کې یې دوه هفتوارې خبرونه ورولي او پام کوه هم اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې ګولیاز وړاندې کوي
پاکستان چارواکو په امریکایي سفارتکارانو سفری محدودیتونه عملی کړی دي او امریکا پر ایران نوی بندیزونه لګولي دا خبر پښتونخوا په بنو کې د پولیسو له ګاډي سره نږدې په 14 کې یو پولیس والا وژل شو او 15 نور ژوبل دي پولیس چارواکي وایي په خنن د بنو له چونګي چوک سره نږدې شوې ده د دوی په وینا چون کې توکي په موټر سایکل کې وو او وایي چې دا د ریموت کنټرول 14 و د پیخه زیبواري چانه د منلي ملخوا چارواکي وایي د پیخور په یو هوټل کې د 14 په پیخه کې لک تر لګه 15 کسان وژل شو او 3 ژوبل دي د پیخور خار امنیتی او د مرستندوی ادارې 1122 چارواکو نن سحر رسنیو ته ویلي چې پیخه بیګا نا وخت له ګل په هار سیمه سره نږدې په بلال ټاون کې په یو هوټل کې شوه رسنیو وایي په 14 کې وژل شو کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي تر دې دمه د 14 علت نه دی معلوم پاکستانی چارواکو د واشنگتن د لوري د سفارتکارانو ګرځیدو محدودولو په خبرګون کې په هیواد کې د امریکایي سفارتکارانو په ګرځیدو محدودیت لګولې ده د اسوسییټډ پریس اژانس خبر تر مخه په اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانه ته یو لیک استول شوې ده چې د سفارتکارانو ګرځیدو محدودیت به لننه عملی کیږي دا ګام له غیر مستخ حاصل شوی چې په امریکا کې پاکستانی سفارتکارانو ته ویل شوی چې 25 میل زیات سفر لپاره به 15 ورځې وړاندې اجازه نامه اخلي د خبري اژانس تر مخه د دې اقدامات لوبه کې دي شي د دوړو هوادونو ترمنز اړیکی ترنګلی شي قسم د دې اقداماتو انګیزه معلومه نه ده خو ای پی ایجنس تر مخه دا ګام سو اونې ورستو خستل کیږي چې یو امریکایي ډیپلوماټ په اسلام آباد کې یو کس په موټر ووهلو او په جواب کې پاکستان انوموړی ډیپلوماټ د هواد نه بهر تلو ته پرې نه خوړو پښتون ژغورنې غورځنګ په تور لګوي چې په کراچۍ کې رینجرز ازواکونه د دوی غړي نیسي او زوروي د غورځنګ یو مشر محسن داوډ بیګا مشر رډیو ته دا خبر وکړه دغه غورځنګ په راتلونکو ورځو کې په کراچۍ کې جلسه کوي داوډ ویل چې د دوی د جلسې تنظیم کوونکي نیول شوي خلاف ایف آی آر هم درج شوی او د ترهګرۍ دفې ورباندې لګول شوی دي د کراچۍ د پولیسو وایي عادل رشید مشر رډیو سره په خبرو کې لا دغه خبرې لا علمي وخوډله خو ویوي چې د ایف آی آر تر شا به ضرور سوجوي
که پولیسو د ترګری دفاع لګولې دا نو دا معلومه ول دي چې ولی داسې کړی دي که پولیسو د هغوی پر ضد څه مقدمه درج کړی وي د هغې به ارومرو څه وجوي اصل کې زر دینه نه يم خبر خو معلومات به وکړم
د پښتون تحفظ مومنت د جلسه د مئی په 14 د مازیګر 4 بجې په جنا پارک کېږي بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسګزي پرون کمی اسمبلی ته په خبرو کې ویلي د پښتون ژغورن غورزنګ د غړو او کارکونکو تنګول بخي نتیجه ونه لري د پاکستان وفاقي حکومت هیله خوده چې د قبایلی اصلاحاتو بهیر به اجر پیل کړي او دا چې په دې اړه یې لټولو سیاسي ګوندونو او پارلماني مشرانو سره خبرو ته دوام ورکړي پرون مازیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت د بدلون په اړه د سیاسي مشرانو دوی مغونډه وشوه چې پکې د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق او له اپوزیشن مشر سید خورشید شاه علاوه د یو شمیر ګوندونو سیاستوالانو ګډون وکړ د وزیر اعظم مشاور امیر مخام بیگ مشر لوتبیل شاه خوټول ګوندونه په خیبر پښتونخوا د قبایل او د ورګډولو په حق کې دي البته پرونی غونډې پر دې موضوع د جمعیت العلماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عمومي ګوندونو د اعتراضونو لکبله به نتیجه پایته ورسیده دوه ګوندونه وایي چې په قبایلو کې تر هر ډول بدلون مخکې د هغه سیمولو ټولو لټول ولسه رائے واخصل شي په اپټاباد کې بیګا په دوه جدا ټرافیکی پیښو کې 14 کسان مړ شوي او 6 نور زخمیان دي پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې لومړی پیښه پرون ماښام هغه به خوشو چې کله د وړو د بوجو ډک یو ټرک له پینډۍ نه مانسره په لور روان خو په اپټاباد کې له سبزی منډي سره نږدې د زیات وزن له کبله واوړېدو په دغه پیښه کې 10 کسان مړ شول او دوی مې په خاډ اپټاباد او منسرې په سړک لګیه سیمې سره نږدې وشو چې په کې درې کسان مړ شوي دي. ځای اوسیدونکو د حادثه علت د ډرایور غفلت خای. نن د انډونیشیا په بوګور ښار کې د ترهګرۍ او سغدرزۍ پر ضد افغانستان، پاکستان او انډونیشیا دینی عالمانو غونډه کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان او پتیر د سیمې د سولې ثبات په اړه خبرې کیږي. تبه کیږي چې په غونډه کې د درې وړو هیوادونو په لزګونو دینی عالمان په افغانستان کې روانه وسلواله جګړه غیر شرعي وګرځوي. د دې ترڅنګ د پاکستان انډونیشیا عالمانو سره ګټورې خبرې ترو هم اتمه کیږي. په غونډه کې د پاکستان او افغانستان شپاړس او د انډونیشیا شل دینی عالمان برخه اخلي. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. امریکا د ایران په دریو ادارو او سپاهي پاسداران انقلاب سره اړه لرونکو شپږو کسانو باندې نوي بندیزونه لګولې دي. تر دې دوه ورځې وړاندې ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې هیواد د ایران د 2013 کال اټومي موافقې نوزي. د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې دا بندیزونه له متحده عرب اماراتو سره په ګډه د ایران خلاف په دې خاطر لګول کیږي چې د سپاهي پاسدارانو او د دې ډلې بهرنی څنګه قدرت ځواک سره د فندونو مرسته کوونکې د زره مبادله پراخ نه فرق لمنځه یوړل شي. او اخري خبر وتا سره لپاره د کرکټ ترکو. د هند شل اوریز کرکټ سیالو یعنی آی پی ایل کې بیګا سن رائزرز حیدرآباد دهلی ډی ډیولز ته په نهو وکټو ماته ورکړه. نن د راجستان رائلز او چنای سپر کینګز ترمنس لوبه کیږي. په پوینټس ټیبل سن رائزرز حیدرآباد 300 پوینټ سره په لومړي نمبر ده. چنای سپر کینګز په دویم او پنجاب لوبډله په دریم نمبر ده. دا د مشال اړي خبرونه اوس له ملي حمیرزاده نه د موسم حال او د کرنسی بای اورو.
وس تا کرنسو بې د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 110 روپے شل پیسې خستل کیږي او په 110 روپے 50 پیسې باندې خرڅول کیږي. یو پاوند په 150 روپے 80 پیسې خستل کیږي او په 150 روپے شل پیسې باندې خرڅول کیږي. یو یورو په 110 روپے 10 پیسې او 110 روپے 20 پیسې. یو سعودي ریال په 110 روپے 15 پیسې او په 110 روپے 10 پیسې. د عرب اماراتو یو درهم په 110 روپے 90 پیسې او 210 روپے 10 پیسې او یو افغانۍ په 1 روپے 35 پیسې اخستل کیږي او په 1 روپے 35 پیسې باندې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکو سلیر وشتو ساتونو کې د پیښور بنو کوټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 40 ډیګري سینټیګریټ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د موسم حال او کرنسیو بای واورې دی. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. په بنو کې نن 14 مرګ جوړ بلاړول ورسته حال درکو. په امریکا کې به نن څخه په پاکستانی سفارتکارانو سفری محدودیتونه عملی کیږي. په خوانی سفارتکار رستم شاه مومن په دې اړه سوای
او د دې علاج هم دا غوښته چې دواړه ملکونه په مسلسل یو بل سره یو انګیجمنت شروع کی، خبرې ترې شروع کی، پاکستان خپل تکلیف کوم نه غو بیان کی، خپل مواقف باندې غیب پوي کی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي په هیواد کې د ملګرو د نیولو لړۍ دوام لري. د یاد غورزنګ یو مشر محسن داوړ وایي
کوم ځای کې کوم کار مرمه کړي راځل کړه دي د مبرګری وکړي کوي او مطلب په یمن تاسو ته هغه د تل کې ورته کتاب په خپل مرګته مطلب نو فل چې د دې سونه د سرکار په شکل دا ټول لقا فایکشن کې دا
یو شمیر نور ریپورټونه لرو. د دې غړي په دویم نیمای کې دوه هفتوار خبرونه ورورولي او پام کوه هم اوریدل شي د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mshalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې هم واوریدل، نن په بنو کې د پولیس په یو ګاډي باندې ریموت کنټرول بمي 14 شوې ده. چارواکي وایي چې دغه بم په موټر سایکل کې خودل شوی وو او پکې یو اهلکار وجل شوی او 15 نور جوبل شوی دي. 14 مصروف بازار بنو بس اسټینډ سره نږدې شوې ده. نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې ورو.
د پولیسو او ځای خلکو په وینا نن غرمه بنو بس اسټینډ سره نږدې چونګي چوک باندې د پولیسو موبایل ګاډي باندې بامي 14 شوه. چې پکې یو اهلکار وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د پولیسو په وینا په ژوبل شو کې دوه پولیس والا او درې ولسی وګړي شامل دي. پولیس وای بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو چې د صدر تانه پولیس گاډي ورسره نږدې تیرې دو چې هغه مهال د ریموټ کنټرول د لارې بم وچاو دی. دا ژوبل شوی پولیس ولسی وګړي د بنو روغتون ته انتقال کړي شوی. موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی بامی چاودنې په نتیجه کې پولیسو موبایل وین یا گاڑی سرا سرا نزدې تیرې دونکو گاډو او دکانونو ته هم تاوان رسېدلې. د برید ذمهوري تر اوسه چا نه دی منلې. د چاودنې پس پولیسو او امنیتي ځواکونو سیمه په ولکه کې واخیسته او د لټون عملیات یې پیل کړي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې بنو او سیرمانیم قبایلي سیمو او شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو او بامی چاودنو یو ځل بیا لړۍ پیل شوې چې خلک یې د امنیت په اړه اندېښمن کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د مشال ریډیو خبرونه ورې. پاکستان اعلان کړی چې د امریکایي سفارتکارانو په ګرځېدلو یې محدودیتونه لګولي دي. دا د امریکا لخوا د پورته کړل شو ګامونو جواب بلل کیږي. د نړیوالو چارو پوهان وایي دا به د دواړو هیوادونو تعلقات لا پسې خراب کړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه تفصیل درکوي.
د پاکستان حکومت هم د غبرګون په توګه هلته د امریکا د سفارتکارانو پر ګرځېدلو محدودیتونه لګولې دي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس خبر ورکړی چې د پاکستانی حکومت لخوا په دې اړه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته یو لیک لیږل شوی دی. د اجانس په وینا د پاکستان حکومت دا ګام له هغه وروسته پورته کړی چې د امریکا حکومت پاکستانی سفارتکارانو ته شرط ایښی چې که له خپلې سفارتخانې څخه 25 میله لرې سفر کول غواړي نو به 15 ورځې وړاندې د دې لپاره رسمي اجازه اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبې په ورځ د دې پخلی وکړ چې امریکا د پاکستانی سفارتکارانو تګ راتګ محدود کړی دی.
زما د معلوماتو مطابق د 11 مئی نه چې کوم پابندیانو خبره شوه هغه به ولګیږي او په دې اړه د امریکا سره زموږ خبرې تری روانې دي.
د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي چې دا ګامونه شاید د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ وار لمخه کړکیچنې اړیکې لا پسې خرابې کړې. د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي په دې کار پیل امریکا کړی وو او هغوی باید داسې نه وای کړې.
نو ځکه امریکا په هغوی باندې پابندي لګوي نو پاکستان به هم مجبور وي چې په هغه باندې به هم هغه رنګ پابندۍ لګوي څنګه چې امریکا لګولې دي. نور سفارتکاران به پاکستان کې ګرځېدای شي خو د امریکا سفارتکاران که هغه په کونسلګرۍ کې دي که په سفارتخانه کې دي هغه به د دا پیرامیټر نه بار نه شي وتی. دا د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي او شکوي بالکل نه.
د پاکستان او امریکا اړیکې د 2013 کال په پیل کې له هغه وروسته ډېرې کړکیچنې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل پاکستان د امریکا د عربونو ډالرو مرستو په بدل کې یوازې له هغوی سره دوکه کړې ده. خو د پاکستان حکومت د امریکا دا تور رد کړ او وی ویل چې د امریکا مرستې په اصل کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستان ته د رسېدلې زیان ازاله ده.
د بوریوال کاکل ریپورت کې مو واوریدل چې پاکستان او امریکا د یو بل د سفارتکارانو پر ځنې سفری محدودیتونه اعلان کړي دي. د دې محدودیتونو تر مخه پاکستانی سفارتکاران په امریکا کې لخپل دفترونو 15 میله یا 30 کیلومتر جدا تګ لپاره اجازهتنامې ته اړتیا لري. دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتي اړیکو د کړکیچ څه وجوهات دي او د دې د حل لپاره څه پکار دي په دې اړه مو له پخواني سفارتکار رستم شاه مومند سره خبرې کړي دي. وای
ګوره اول خدا واقع شو په دې اسلام آباد کې چې د امریکې د سفارت یو افسر چې کوم دی یو سړی په اکسیډنټ کې په خپل ګاډي باندې هغه ولګېد او هغه بیا مړ شو. په هغې باندې لږ شانتې تریخوالی پیدا شو، هغه بیا ورو زیات شو. بیا ورپسې نور داسې واقعیت وشو چې امریکې غوښتنه وکړه چې تاسو د حقانی نیټورک چې کوم دی د هغه خلاف په پاکستان کې هغې دي او هغه خلاف تاسو کاروایی وکړي او کاروایی نتیجه موږ ته وښایي. دا د پاکستان حکومت نشوه کولای ځکه چې هغې دا موقف دی چې دلته حقانی نیټورک دلته نشته، هغه ټول په افغانستان کې دي او که تاسو کاروایی کول غواړئ نو هلته وکړئ. بیا دلته امریکې کې دا تاثر پیدا شروع ورو چې پاکستان چین ته نور مورلنډیږي او دا چې کوم دا سی پیک دی دا خو چې کوم دی چین د پارا لار اواره وندي چې په دې ټول منطقه باندې دا حاوی شي.
امریکایي چارواکي دا هم وایي چې په سفارتکارانو یې په پاکستان کې لاله وړاندې سفري محدودیتونه لګول شوې دي، نو دا بندیزونه یا محدودیتونه د امریکایي محدودیتونه څه فرق لري؟
دې کې فرق دی، پاکستان چې کوم دلته پابندي لګولې ده نو دا صرف د امریکایي په سفارتکارو نه ده بلکې په نورو ډېرو سفارتکارو هم ده، او دغه وجه دا ده چې دلته د ملک د ډېر دغه حالات نه تیر شوی دی، دلته چودنې شوې دي، بمونه خلاص شوې دي او بریدونه شوې دي، دغه شوې نو د سفارتکارو د خپل ژوند د سکیورټي دغه لپاره دا پابندۍ دلته د پاکستان دولت له ګوري دي کې تاسو ان زمنګ د اجازه نه بغیر بار زئی نو بیا منګه تاسو سکیورټي نشو دا کولای. امریکې کا پابندی لګی د دې چې په جواب کې نو زه فکر کوم چې دا خبره مناسب ځکه نه ده چې خو امریکا ډېر لوی وطن نه، هلته چې کوم دی د پاکستان کونسلیټ سم دی او بل داسې هلته حالات داسې نه دي لکه پاکستان کې دي.
سفارتکاري خو نور ډېرې مسلې حل کوي او سفارتکار په ټوله دنیا کې د ملکونو ترمنځ کوم تعلقات دي هغه د ودې لپاره هغه لپاره کار کوي، نو څه فکر کوي که په سفارتکاري باندې دا کوم کړکېچ مخې ته راغلی دی امریکا او پاکستان دا څنګه لري کولی شي چې بیا نورې کومې مسلې دي او کوم منځ کې تنازعات یا معاملات دي هغه د حل لپاره کوشش وکړي شي؟
د دې دا ډېر ښه تاسو نقطه راوچته کړه او د دې علاج هم دغه دی چې دواړه ملکونه په مسلسل یو بل سره یو انګیجمنت شروع کی، خبرې ترې شروع کی، پاکستان خپل تکلیف شکم دی هغه بیان کی، د خپل مواقف باندې هغه پوي کی چې زمونږ دا مشکلات دی او د چین سره زمونږ د اړیکې خکول دا مطلب اچر نه چې امریکا سره زمونږ اړیکې خراب شي، د چین سره تعلقات په خپل ځای دي، امریکا سره په خپل ځای دي، اروپا سره په خپل ځای دي، وهین سره په خپل ځای دي، یو مل خپل مقام دی. نو که زه فکر کوم چې دې خبرو باندې امریکای چې کوم افسران دي چې کوم هلته واکمن دي هغه په اعتماد کې واغېستل شي نو دا خبره به حل شي، او زه فکر نه کوم چې دا خبره ډېره اوږده کېدای شي، اوږده بال شي که د هند او د امریکای اړیکې دې حد ته ورسي چې هغه په ساؤتھ چاینا سی کې چې کوم د هند او د چین چې کوم رقابت شروع دی چې کوم مقابله شروع ده چې په هغه په نتیجه کې د هند او د امریکای او دغه شروع شي نو دغه به د پاکستان لپاره د یو خطرې باعث شي او د هغې نه پس پاکستان په خپل پالیسي کې چې کوم دی څه تغییر راولي. خو زه فکر کوم چې دغه لا عمره وخت نه راغلی دا اړیکې چې کوم دی باید چې دا خپل ځای ته واپس راشي.
پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وو چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د سفارتي کړکیچ په اړه یې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وای د کراچۍ د جلسې نوړاندې پلویان او غړي نیول کیږي او زورول کیږي. د دوی په وینا د ځینو غړو پر ضد مقدمه هم درج شوې ده، خو پولیس وای کده چا پر ضد پرچا درج شوې نو غي بلازمي سکړي وي. یاد غورزنګ د روانې میاشتې په 14مه په کراچۍ کې د جلسې کولو اعلان هم کړی دی. شاهین بنیره د نور تفصیل سره.
د پښتون تحفظ مومنټ مشران وایي په کراچۍ کې رینجرز ځواکونه د غورزنګ غړي نسی دړکې ورته ورکوي او وایي ورته چې په 14مه نیټه په کراچۍ کې په ولسی غونډه کې د ګډون نه ډډه وکړي. د غورزنګ یو محقق محسن داوړ بیگا مشال لیډو ته ویل چې د کراچۍ پولیسو هم د دوی د ځینو ملګرو پر ضد مقدمه درج کړې دي. نو موړي زیاته کړه
کوم ځای کې چې موږ نارمل میټینګ کړی دا خلک راځي د موږ مرګري وو ته یو مطلب خو یم دا پرشا هغه دا تل کې ورته چې تاسو د خلکو مرګته هم کوي نو فل چې د دې سونه دا سرکار مشکري دا ټول ښه فیکشن کې دا په فل زور باندې غیلا جادي د سار چې موږ خبر شو په درې مختلف تاڼو کې زموږ خلاف پرچیم کټ شوی دی زما او د علي وزیر او نور د موږ د مرګري کوم وا دا به هغه میټینګونه لري چې موږ تاسو هغه په دوم پرچیم کټ شوی دی.
کراچی د پاکستان لوی کاروباری خار دی چرته چې د نورو قامونو د غړیو په ګډون په ملیونونو پښتانه هم ژوند او روزګار کوي. د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا نه ډېرې بې کوره شوې کورنۍ هم کراچی ته کډه شوې دي. د دوی په وینا پولیس او رینجر ځواکونه زوروي او پر ضد مقدمه درج کوي. په کراچی کې د پښتون تحفظ مومنټ ولسی غونډه ولې مهمه ده؟ په دغه اړه خبریال او سړنکار علي ارقم وایي.
پښتانه جلی دي راونور د بیریا ټاون لپاره د سندیانو د ټولو د جنگې هغه په بدماشي او په زور باندې خالي کړی دي او خلک یې کې جلی دي. راونور سندیان د جلی دي هغه ماجر الکان هم چې جنگې وسته نو بلکې د 90s د پښین د زمانې هغه د ماجر الکان په مرګ کې نه لږي. نو په کراچۍ کې دا خبره د هغه لپاره ځکه لږه ده چې په کراچۍ هی واحد دی چې د یو پراډر اکراس دی بورډ الاینس په وسیله راتلی شي د ټولو قومونو د خپل سیند معنی پر خپل مطالعه معنی په اکسترا پوزیشن کلینز معنی په انټرسټیټیوشنل اټیکټس معنی
په دغه اړه مو د رینجرز واکونو د ویان او سند صوبه کې د کورنیو چارو او اطلاعاتو د وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. د کراچۍ د پولیسو ویان عادل رشید ویل هغه د پښتون تحفظ مومنټ د مشرانو پر ضد د درج شوي اف آی آر نه دی خبر خو که اف آی آر درج شوی دی نو ارو مرو به سوجوي.
دیکھیں اصل میں وہ ٹی اے کا اگر انہوں نے سیکشن لگایا تو ٹی اے کی سیکشن کس مد میں لگائی؟ کوئی چیز درآمد ہوئی؟
گورا کہ پولیسو د ترګری دفاع لگول دا نو دا معلومه ول دی چې ولی داسې کړی دی. دغه کسانو نه څه غیر قانوني شی ترلاسه شوی دی وجه صدا چې د هغوی خلاف دا دفاع لگول شوی دا. که پولیسو د هغوی پر ضد څه مقدمه درج کړی وي د هغې به ارو مرو څه وجه وي؟ اصل کې زر دینا نه یم خبر خو معلومات به وکړم.
سوشل میڈیا پہ اور آج صبح سے ہم لوگ مصروف تھے، ہمیں بالکل ٹائم نہیں ملا، ابھی جا کے ہم تھوڑے سے فارغ ہیں.
د غورزنګ مشران وای کراچۍ کې د سیاسي او ولسی مشرانو سره ملاقاتونه کړې دي او غویلې په جلسه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د جلسه په 14 نیټه مازیګر 4 بجې د کراچۍ په جنا میدان کې کیږي.
بلخوا پښتونخوا ملی عوامي ګوند ویل دي د پښتون تحفظ غورزنګ د پلویانو زورنې به خطرناکې نتیجې ولري. محمود خان اچکزي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل په قبایلي سیمو کې د بدامنیو پر مهال خلک سخت زورول شوي دي. نوموړي همداراز ویل چې په هیواد کې د هر ډول بدلون واک باید له ولس سره وي. تفصیل له ظفر خان اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي چې په فاټا کې پاکستانی فوز د يرغلګرو پوځیانو غوندې زورونې او ظلمونه کړی دي. د پاکستان قومي اسمبلی کې د زیارت په ورځ د خپلې وینا پر مهال اچکزی وویل چې په فاټا کې په سلګونو نه بلکې په زرګونو ولسی وګړي وژل شوي دي. نوموړي وویل د فاټا په اړه اصلاحات کیږي خو د فاټا له ولسه هیڅ تپوس او پوښتنه نه کیږي. هغه ویل هلته ولس له اویو کلونو هغه خبرې مني چې د یوې ورځې لپاره د منلو نه دي. محمود خان اچکزی پر پاکستانیو امنیتی ادارو په ټینګار سره غږ وکړ چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو او کارکونانو له تنګولو دی لاس واخلي، کنه نو بې انتها بربادي به جوړه شي. په هیواد کې دننه د سیاسي کړکیچ په باب اچکزی په خپله وینا کې په پاکستان کې د آئین پر واکمنۍ زور راوړو. هغه وویل د آئین لرویا فوج حق نه لري چې سیاست وکړي او په سیاسي چارو کې لاسوهنه وکړي، ځکه چې په آئین کې د طاقت سرچشمه له الله پاک پس ولس دی او دلته به واکمنی یوازې ولس کوي. ولس با کورنۍ او بهرنۍ تګلاره ټاکي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی په پاکستان کې دننه د وسنی سیاسي کړکیچ ختمولو لپاره د یو ټولګندیزې غونډې رابللو غږ وکړو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورزو د پاکستان قبایلی سیمو ته د خیبر ایجنسی اوسیدونکو وایي د لشمین یا په نوم ناروغي په زرګونو کسان ځپلی دي. د دوی په وینا د رنس د علاج لپاره د واګانې ورته په اسانۍ نه ورکول کیږي، خو چارواکي وایي چې د ناروغۍ د قابو کولو او د دواګانو دوایانو د ضرورتونو پوره کولو اقدامات یې په پام کې نیولي دي. شاهین بنیره د نور تفصیل سره.
ځای خلک وایي چې د خیبر جنسي په لرو پرتو غریزو سیمو کې د لشمینیا رنس په زرګونو ماشومان او لویان ځپلی دي او په خلکو کې ویره خوره کړې ده. د ډاکټرانو په وینا لشمینیا د یو خاص ماشي د ټک نه لګي چې ورسره په مخ غټې دانې راخیږي یا په وجود دننه اندامونو باندې اثر پرېږدي. د خیبر قبایلی سیمې یو اوسیدونکي او خبریال مدثر شاه وایي حکومت داوی ډېرې کوي خو تر اوسه د دغه رنز د مخنیوي لپاره څه کوټلې ګامونه نه دي پورته کړی. نوموړی زیاتوي
دا په شینوار علاقه کې نن سبا ډېر زیات دی. هغه علاقه کنجسټډ ده، تنګه ده او آبادي زیاته ده. یو بل علاقه ده کرمنو بازار په علاقه کې، هغه ځای کې هم شته، هلته صحت سهولیات نشته، هسپتالونه او دا نشته. حکومت ډېرې دعوې کوي او لږ یو څو تنظیمونو له پیسې هم ورکړي دي او یو سل جانې چیرې ده تاسو له ورکړي، خو په ظاهره باندې حقیقت داسې دی چې نه لشمینې دوایي شته دی نه هغه ځای کې چې په پیسو یې اخلي. نو لنډي کوتل بازار کې لنډي کوتل هسپتال کې ته نه ملاویږي، پېښور له بپوسې دي او پېښور نه بیراورې، هغه غریبان خلک دي، هغه سره دمره پیسې لري، دمره وسایل لري نه.
بلخوا د خیبر ایجنسی د روغتیا د څانګې مشر ډاکټر شفیق اپریده وایي دا رنز د تیر سمودې نه دغلته خور شوی و خو اوس یې تر ډیره بریده قابو کړی دی او ځایي خلکو ته په دغه اړه د دوایانو او معلوماتو ورکولو لپاره هڅې کوي.
دې دانې علاج چې دی که نه هغه ملټي پوسټین کیپسول ورته وایي، هغه موږ ته کوم مریضانو ته په هسپتالونو کې ایشو دي او ورکوي، او هر یو مریض ته د هغې سره موږ یو مشرځانیم ورکوو. موږ د دې سره اویرنس سیشن هم کوو چې یاره تاسو په دې اوړي موسم کې د ماشو نه ځان بچ کوئ، مچردانۍ استعمالوئ او تاسو کپڑے غټې اچوئ چې تاسو په دې لاسونو خو باندې ماشي نه خوري. موږ ته ترمومیټ مشین هم راکړي، هغه مشین باندې د دانې چې کوم د جراثیم دي دا سوځي. داسې اندازه کوو چې کېدی شي دا زاړه او نوي کیسونه دا تقریبا تو 4-5,000 نه تر 10,000 پورې وي.
د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د فاټا د روغتیا څانګې د لشمینیا پر ضد په باجوړ او خیبر قبایلي سیمو کې کمپاین هم پیل کړی دی. ډېرې قبایلي سیمې د جګړې او بېقرارۍ له کبله ځپل شوي دي او دغلته د روغتیا او تعلیم ډانچې ته ډېر زیان رسېدلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د چهارشنبه په ورځ په پاکستان او افغانستان کې دوه واره زلزله راغله. په دې سیمه کې اکثر زلزلې راځي چې کله ناکله ځاني او مالي تاوانونه هم اړوي. د دواړو هیوادونو په زیاترو برخو کې د زلزلو د راتګ لامل څه دی او د زلزلې په وخت څه ډول احتیاط کول پکار وي؟ دا پوښتنې شاهین بنیري د پېښور پوهنتون د چاپیریال پوهنې د څانګې له مشر ډاکټر شفیق الرحمن څخه کړې دي. دی وایي
پاکستان او د افغانستان د بارډر چې کوم دی کنه یا کوم سیاسي نیمه ډیورنډ دا یوازې د پاکستان او د افغانستان سرحد نه دی، بلکې دا د برصغیر او د ایشیا سرحد دی. برصغیر مخکې د ایشیا ایسانو او دا راغلی دی او دوی پورې جنګېدلی دی. دا بارډر چې دی دا ټیکټونیک چې دا پلیټونه چې دي دا یو بل سره خوځېږي راخوځېږي. نو کله دا پلیټونه موو کوي نو دی وخت کې دا ارتھکویک ویوز د هغې نه را پیدا کېږي. کله په دې کې یو ځای وشلېږي، کله په کې بل ځای وشلېږي، کله په کې درې ځای وشلېږي. یعنی دا ضروري نه ده چې کدا بنو کې راغله دا د جنې دا نور هندوکش نه دي. دا د هندوکش هغه سلسله چې دا د کرکرن له غل را شروع کیږي دا سره روانه ده. دا ټول د دې پلیټ مارجن شلا
چې موږ په دومره داسې سیمه کې اوسېږو چلته دا ټیکټونیک پلیټس دومره بېقراره دي، یعنی د زلزلې امکانات ډېر دي. نو دې لپاره چې بیا کوم تعمیرونه جوړول غواړي یا کوم حفاظتي تدابیر اخیستل غواړي، آیا د حکومت په کچه یا د ولس په کچه په هغې باندې څه کار روان دی که نه؟
ګوره، زلزلې کې خو یو مسله ټول غټ غږ چې هغه مخکې نه څوک نه شي ویلی چې دا به کوم وخت کې راځي، دا به څومره وي په مګنیټیوډ کې او کوم ځای کې به وي. تو دا نشه ویلی چې دا زلزله اوس دا نیکس زلزله به فلانی دي کې راځي. دا تر نن پورې ساینسدان دا معلوم کړی دا پاپولیشن ډینسټي 8% سو دا وګوره چې کم ځای کې ګڼ خلک یو الته به نقصان نه شه د پاره زیات کیږي په نسبت د ډیر چې کم خلک یو زه ودا چې کدا د پکې د سر سره څومره د دو راشي چې اته لږ اویا کیلومتره پورې دا زلزله راشي د ډیر نقصان به شي وايي په نسبت د هغه له چې دا غیر نه غټه زلزله دا غیر جګړه دا دا بس جنرال پرنسپل دا چې وګورئ چې کفارس کې دا وړې وړې زلزلې وخت په وخت نه راتلې او دا چې کومه انرژي مخه څه کور شوی دا د فارمیشن کړه کدا ولږي نو دا بیا یو ډېر غټ زلزلې ته یعنی څومره وقفه چې په زلزلو کې راځي سره دا مطلب دا چې دې لږه ځاګړې نه غټه شي.
دا وو په پېښور پوهنتون کې د چاپیریال پوهنې د سانګې مشر ډاکټر شفیق الرحمن چې د مشال ریډیو سره یې د پاکستان او افغانستان په ځینو برخو کې د زلزلو د راتګ په وجوهاتو او په دغه وخت کې د احتیاطي تدابیرو په اړه خبرې کولې. د روانې غړې د مې ته ورسېدلو په پېښور کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې د ګلیاز نه د دې سات خبرونو لنډې زورو.
په بانو کې د پولیسو له ګاډي سره نږدې په چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی، پنځه نور کسان ژوبل دي. پولیس چارواکي مشال ریټوی د پیښنن د بنو له چونګي چوک سره نږدې شوی دا مخوا چارواکي وایي د پیښور په یو هوټل کې د چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه پنځه کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. تر دې دمه د چاودنې علت نه دی معلوم. پاکستانی چارواکو د واشنگتن لوري د سفارتکارانو ګرځېدو محدودولو په غبرګون کې په هیواد کې د امریکایي سفارتکارانو په ګرځېدو محدودیت لګولې دي. د اسوسییټډ پریس اژانس خبر تر مخه په اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانې ته یو لیک استول شوی دی چې د سفارتکارانو ګرځېدو محدودیت به لننه عمل کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګوي چې په کراچۍ کې رینجرز واکونه او د دوی غړي نیسي او زوروي. د غورځنګ یو مشر محسن داول بیګا مشالډو ته دا خبره وکړه. دغه غورځنګ په راتلونکو ورځو کې په کراچۍ کې جلسه کوي. د پاکستان وفاقي حکومت هیله ښودلې چې د قبایلي اصلاحاتو بهیر به ژر عملي کړي او دا چې په دې اړه د ټولو سیاسي ګوندونو او پارلماني مشرانو سره خبرو ته دوام ورکړي. پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ د قبایلي سیمو د آئیني حیثیت بدلون په اړه د سیاسي مشرانو دویمه غونډه وشوه. په ایبټ آباد کې بیګا په دوه جدا ټرافیکي پیښو کې دیارلس کسان مړ شوي او شپږ نور زخمیان دي. نن د انډونیشیا په بوګور ښار کې د ترهګرۍ او سختفریزۍ پر ضد افغانستان، پاکستان او انډونیشیا دینی عالمانو غونډه کیږي. په غونډه کې د افغانستان او په تیره د سیمې د سولې او ثبات په اړه به خبره کیږي. تمه کیږي چې په غونډه کې د درې وړو هیوادونو په لسګونو دینی عالمان په افغانستان کې روانه وسله واله جګړه غیر شرعي وګرځوي. او امریکا د ایران په دریو ادارو او له سپاهي بازاران انقلاب سره اړه لرونکو شپږو کسانو باندې نوي بندیزونه لګولې دي. تر دې دوه ورځې وړاندې ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د 2015 کال اتومي موافقې نه وځي.
ګولیاز درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې که او د ژمنې سره سم درته اول ورورولي خبرونه وړاندې کوو چې تاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړه کړې ده. ورپسې د ټوکو ټقالو هفتوار خبرونه پام کوو. اورېدلی شئ دغه خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په چک جمهوریت کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصل ده. ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلان سوی او کنه؟ هلته پاتې رکوړو کلونو کې شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولست څه پیغام لري؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې اورو. د دې اونۍ په خبرونه پیل کوو. چک جمهوریت په منځنۍ اروپا کې پروت داسې هیواد دی چې په وچه کې راګیر دی. تر 1993 کال وړاندې په چکو سلواکیا یادې دی، خو په 1993 کال کې سلواکیا ورڅخه بیل شو. چک جمهوریت اوس د سلواکیا ترڅنګ له جرمني، پولینډ او آسټریا سره پولې لري. د دې هیواد پلازمینه پراګ نومیږي او په نورو لویو ښارونو کې یا برنو، اوستراوا، پلزن، اولوموتس او داسې نور شامل دي. د نړۍ په آبادی کې پر روان زیاتوالی د نظر لرونکو ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو لمخې د چک جمهوریت ټول آبادی دا وخت 10.6 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبونو د نظر لرونکو سازمان ګلوبل ریلیجیس فیوچرز د معلوماتو لمخې د چک جمهوریت په مجموعي آبادی کې څه باندې 6.5% خلک پر مذهب یقین نه لري، خو څه باندې 3% بیا عیسویان دي. مسلمانان، بودایان، یهودان، هندوان او د سینور بیا یو 1% آبادی لري. په جګ جمهوریت کې چې کوم مسلمانان ژوند کوي په هغوی کې پښتانه هم شته چې لکلون رایسي دلته آباد دي. ارشد آیات یوسفزی له تیرو نه کالو دلته ژوند کوي. دوی د خپلو مذهبي مراسمو په اړه وایي.
د جمعې مانځل جمعات ته ځم، خامخا نور مونځونه چې دینو هغه اکثر کور کوم، او اکثریت زما ملګري چې دینو هغه د جمعې مانځل خامخا جمعات ته دي او نور مونځونه اکثره کور کوي. یا بعضې وخت که چېرته فرض کړه د کار په ټایم کې نو هم چې ماښام کې چکر ته ځینو په جمعات طرف چې تیر شي نو جمعات ته ماښام مانځه ته هم لاړ شي. او د اختر مونځونه چې دینو اختر مونځ سحر پاسو لږ وختي بس هغه جامع خو دلته دغه نارمل جامع چکم د دې خلک چې پینټ شرټ مچولي جمعه تلاش بیا مونږ شي د مانځنه پس ملګرو ملګرو سره ملاو شو.
ارشدیات په چک جمهوریت کې د مذهبي ازادۍ په اړه ویل چې کله هم لڅستونز سره نه دی مخامخ شوی.
کوم یو مسلمان چې دلته کې خپل مونږ او د سکي خپل د قانون نه سرغړونه نه کوي او خپل مونږ او د سکي خپل حد څخه کوي هغه ته هیڅ مشکل نشته. لکه زما دلته کې نه کاله تیر کړل داسې ما چرته هغه نه دی لیدلی چې چا سره سم مشکل را پېښ شوی.
نموړی ویل چې دای تر اوسه څه بده خاطره نه لري، خو د پوهنتون له یوې مشرې استادې سره تړلې خاطره یې داسې بیان کړه.
زمونږ یو ورځ د مراکو امبیسی کې ډینر وو، نو ماته ویل چې د رمضان خبره د تیر کال رمضان نو ماته ویل چې زما نن روژه ده چې زم دا احساس وکم چې څنګه مسلمانان ټول ورځ روژه نیسي نو ماسخوتن ډینر وکړي. وایي چې زه افطار ته انوایټ شوی یم، نو وایي زه روژه نیسم چې زه هم دغه احساس وکم. نو لکه دغه یو ډېر ښه فیلینګ وو.
ارشد حیات ویل چې کله په نور نړۍ کې داسې بدې پیښې رامنځته شي چې مسلمانان پکې ښکېل وي، نو دوی په چک جمهوریت کې په خلکو کې وارخطایي محسوسوي. زبلوال کاکړ له څه کم دوو کلونو راهیسې په چک جمهوریت کې ژوند کوي او هلته په پوهنتون کې درس وایي. نوموړي د خپلو مذهبي مراسمو ترسره کولو په اړه راته وویل.
ټول مذهبي مراسم لکه معمول دا رقم لکه په افغانستان یا پاکستان کې چې خلک دغه کوي، ما څه کوم خاص توپیر مې نه دی لیدلی. که کوم څوک وغواړي کولی شي شاوخوا مسجدونه شته، پراکې که څه هم مسلمانان په کم تعداد اوسېږي خو او شپږ مسجدونه دي، او نږدې مسجد ته کار څوک وغواړي پنځه وخته جماعت کولی شي، لمانځه ته تللی شي. د جمعې لمونځونه دي، د جمعې په لمونځونه کې معمولا ګڼ شمېر خلک راځي، او که کله کوم څوک وفات کیږي د هغوی دپاره د ختم او د دې ښه پروګرامونه کیږي. یعنی
زبلوال کاکړ په چک جمهوریت کې مذهبي ازادي داسې بیانوي.
مسلمانان تر ډیره حده پورې په آزاد لاس په خلاص لاس کولای شي خپل ټول مذهبي مراسم ادا کړي. مسجدونه شته او مسجدونو ته تللی شي، لمونځونه کولای شي، او درسونه په دفتر کې مثلا زه کولای شي لمونځ وکړم. هره پاره کوم څه خاص ما نه دی لیدلی تر اوسه پورې، د کوم چا له اړخ مې داسې څه ستونزه هم نه ده لیدلی. زه خپل په پوهنتون کې مسله لرم، هلته لمونځ کوم، او شاوخوا په ښار کې هم که مسجد کوم ځای کې ما ته نږدې وي، نو ما کوم څه د مسلمانانو په وړاندې معمولا نه مې دي لیدلی. البته داسې په لږ لږ اندازه به خامخا د عمر توپیر وي.
له نوموړي مې پوښتل چې کله هم د مذهب پر اساس ورسره توپیري چلن شوی او که نه. نو هغه وویل
تیر تقریبا دو کلونو کې زه هیڅ داسې ژبه نه لرم چې د مسلمان په حیث له ما سره کوم داسې دغه څه وي. البته په کم انداز په ښار کې ځینې څه سړی ویني چې کله ناکله داسې شي چې زه ورنه خو بلکې ځینې اعمالو باندې سړي ته خندا ورسي. ځینې داسې ماشومانه کارونه خو هغه په ټوله دنیا کې عام دی، زموږ په ټولنه کې هم شته، دلته هم شته.
د مذهب ته له احترام سره تړلې خاطره کې راته وویل چې د پوهنتون یو عیسوي استاد ورته د لمانځه لپاره د قبلې لوري ښوولی و.
یو لیرې ښار ته تللی وم، د پوهنتون استاد هم را سره و. هغه غالبا چې عیسایي مذهبه به و، که څه هم اپلیکیشنونه په موبایل کې شته چې قبله پیدا کړي، خو بیا هم ما ستونزه درلوده د قبلې د پیدا کولو دپاره. ما سره کوم یو بل هلک هم را سره و، هغه هم عیسایي مذهبه و، نو هغه ما ته وویل لمونځ به کوې. نو ما ورته وویل چې هو لمونځ خو کوم، اودس مې وکړې. نو قبلې ته ما وویل کومې خواته به قبله دغسې. کله مې استاد هغه استاد ولیدلم چې قبلې پسې دغه دی، هغه ما ته وویل د قبلې لوری به زه درته پیدا کړم. نو بیا ډېر ښه مستقی وې د قبلې لوری راته پیدا کړې دلته. او راته ما ورته وویل زه په پوهنتون کې هم له دې سره ستونزه لرم. بیا راته وویل چې پوهنتون کې به هم زه درشم ستا دفتر ته، او د قبلې لوری به سم درته معلوم کړم. نو دا ډېر جالب ټکی و زما دپاره.
رضوان مراد له تیرو لسو کالو راهیسې په چک جمهوریت کې ژوند کوي. نوموړي راته د مذهبي مراسمو په اړه خپله تجربه داسې بیان کړه.
یو خود سی مذهبی ورځی یا مراسم دی چې هغه په کال کې مخصوصی ورځ دی، مثلا اخترونه دی، د روژې میاشت ده، یا څه د دوستانو ختم یا فاتحه بل کوم مسئله وي، او یو ورځنی یا روټین مسائل دی یا عبادتونه دي، هغه مختلف ورځ یا ځانګړې ورځ هغې لپاره دلته په چک کې یا په پراک کې افغانان خپلې ډلې او ټولنې لري، خپل مساجد لري، مثلا د عربانو مسجدونه دي، ترکان ډېر زیات لوی او کمیونټي دلته، هغوی خپل مسجد لري، نو د ختم قرآن کریم دپاره یا مثلا د اختر د لمانځه لپاره یا بالعموم دغه د پنځه وخت لمانځه لپاره دغو ځایونو ته هم تګ کېدلی سي، او هلته خلک خپل مراسم پر ځای کوي، او په خپلو کورونو کې هم، یا حتی مثلا که داسې یو ځای چې رستورانت وي یا کوم لار یا باغ یا چمن وي، هلته هم که څوک وغواړي د مازیګر د لمانځه وخت خپل لمونځ کولی شي.
نوموړي دلته د مذهبي ازادۍ په اړه وویل چې په تیرو لسو کالو کې له هیڅ ستونزې سره نه دی مخامخ شوی.
تر اوسه پورې په دغه لس کالو کې زما خپله شخصي تجربه دا ده چې خلک په پوره ازادۍ خپل مذهب پالي، عبادت کوي، مذهبي مراسم لري، او تر اوسه پورې داسې زما خپله په دې شخصا په دې لس کالو کې چې نه په یادېږي چې ما یا زما مېرمن یا زما کورنۍ د مذهبي مراسمو د لمانځلو پر مهال کوم ستونزو سره مخ شوي، او یا مو مثلا کوم ډول داسې احساس کړی وي چې موږ دلته آزاد نه یو ترڅو د یو مسلمان په توګه خپل هغه عبادت وکړو یا هغه خپل مراسم پر ځای کړو.
رضوان مراد وویل چې کله په نورو هیوادونو کې داسې ناوړه پیښې رامنځته سي چې مسلمانان په کې ښکېل راووزي، نو بیا دوی هم تر یو څه حده د ځایي خلکو خفګان احساسولی سي.
د خلکو په چیرو یو ډول معلومیږي، یو ډول یعنی ناول شوی شکایت وي چې تاسو خو موږ سره اوسېږئ، موږ خو ګوره داسې کوم عمل ستاسو پر وړاندې نه کوو، عزت درکوو، درناوی درکوو، نو ولې هغه هم ډېر مخصوصو کسانو که په موټر کې وي که په بازار کې وي داسې یو احساس درکوي چې ګوره زمونږ په ملک یا مثلا په اروپا کې راغلی استه یو داسې یو کارم کړی دی که یو هندو مونږه یا یو عیسائی مونږ په کابل ښار کې اوساتو، د هغه زوی عزت ورکو، ډوډۍ ورکو، کور ورکو، پرته له هغه جنګي او سیاسي مسایلو باندې، او همدغه کس را پاتې سبا زمونږ خور او اولاد باندې، مور باندې د تبر یا چړې گزارو کې تاسې به ورسره څه کوئ. نو ځینو کې چې واقعات شوي دي خلک خفه کېږي پې، لیکن عکس العمل هم تر اوسه نه دی لیدلی.
اجمل پسرلی له تیرو شپاړس کالو راهیسې په چک جمهوریت کې ژوند کوي. نوموړي وویل دلته د هیڅ مذهب پر پلویانو بندیز نشته.
دلته هر څوک کولی شي چې خپل عبادت وکړي، هیڅ ممانعت نشته. او اروپا کې په اکثرو ځایونو کې حتی د دوی کلتور زده چې د مذهب په باره کې څوک له تا سره بحث نه کوي، ځکه دا بده ګڼي. کله هم له داسې یو پیش سره نه مخامخ شو چې چا د مذهب په باره کې له ما سره بحث کړی وي، ځکه چې لکه څرنګه چې دا اروپایانو ته زه ګورم، اروپایان اصلا نه غواړي چې د مذهب په باره کې له چا سره بحث وکړي. په دوو موضوعاتو کې، په سیاست او مذهب کې، دوی اول اجازه اخلي که ته چیرته اجازه ورکړې چې په دې برخه کې ته ورسره بحث کولی شي، بیا ممکن پوښتنه وکړي، خو زه د داسې چا سره نه یم مخامخ شو.
اجمل پسرلی وویل د پښتنې ټولنې د پرمختګ لپاره اړینه ده چې خلک د یو بل فکر او خبرې ته احترام ولري او هغوی ته د اظهار حق ورکړي.
زه فکر کوم که چیرته څوک غواړي چې خپل نظر او خپل عقیدې ته څوک راوګرځي، نو باید د بیان په ازادي باندې اعتقاد او باور ولري. که چیرته څوک د بیان په ازادي باندې باور لري، دی خپل هم مجبوره کیږي چې د هغه خپلې نظریې له خاطره تعلیم وکړي، کتابونه ولولي، زده کړه وکړي، تر څو نور قانع کړي. اما که چیرته د بیان ازادي موجوده نه وي او ته وایې زما خبره سمه ده، بل وایې زما خبره سمه ده، نه به ته د هغې خبرې ته ورسې، نه به هغه ستا خبرې ته ورسې، او نه به کومې نتیجې ته ورسېږي.
ارشد حیات یوسفزی وویل په پښتنه ټولنه کې د برداشت کمی دی او دا د ډیرو مسلو سبب کیږي.
پښتون وطن خلکو ته، ملګرو ته، دا هغه دی کچرې څوک تا سره بحث کوي، کچرې هغه خبرستان نه می خوښې ته اورا، ته دا هغه دلیل ته اورا او دا هغه لوجیک اورا چې څه لوجیک یې څه دی، بیا ته په لوجیک د هغې جواب ورکوو. نو زموږ خلک اکثر ډېر زیات جذباتیان شي او په ځای د دې چې دې خبرې ته او دلیل ته غوږ شي، جذباتي شي او الټا بیا زیات تر اکثر داسې شي چې فزیکل شي او یو بل ته نقصان ورسوي په خبرو چې کمی نه یې خوښې. نو دلته ما دا په دې نهه کاله کې دوره احساس وکړه چې اوس زما هم کچرې کومه خبره انتهایي نه خوښې، خو زه اورم د هغه خبرې جواب په دلیل ورکوم.
زبلوال کاکړ وویل چې پښتانه باید اوس پر دې فکر وکړي چې په ټولنه کې د زغم یا برداشت نشټوالی دوی ته څه مسلې جوړ کړي دي.
پښتانه باندې نور په زغم باندې ډېر شپې سوي، کچېره دوی زغم
ونه لري په دې ډیر سپینځه ډیر سلويشت کلونو کې مشترکه مهاده ورسېدلو په ډیر کوچني ټکو باندې چې موږ هم وایو د بل مونږ غمل نو پښتنو پښتانه تر پښتنو به څوک ښه په زغم باندې وپوهېږي چې زغم موږ کولی شي چې ښه لوري ته مو بوځي او که یو بل ونه زغمو نو دا سلويشت کاله یو بل مو سره ټکولی دي نور به هم همدې حالت ته ځو نور به هم خرابېږو.
رضوان مراد ویل که څوک غواړي چې خپل فکر په نور ومني نو د هغه لپاره لومړی باید هغوی متاثر کړي.
زه فکر کوم چې چیرته چې چاخه عمل کړي ښه اخلاق کړي دی نه یوازې د خپل ځلیدلې صفت شوی بلکې د ده د اعمالو او اخلاقو په خاطر د زغم په خاطر د دین د ده دین ښکلی معرفي کیږي د ده هویت یا هغه د کوم وطن یا کوم هیواد چې دی هغه ښه معرفي کیږي او تر اوسه پورې دا شی ثابت شوی هم دی په اروپا کې کاربان دي که مسلمانان دي چې چیرته ښه اخلاق شوي دي چې چیرته یې له زغم کار اخیستی دی نو هغه ښه معرفي شوی دی. زموږ تاسو په ټولنه کې اوس چې له زغمه کار نه اخلو نو کله به اخلو؟ نو باید ښه انسانان اوسیږو. هر وخت چې ښه انسانان یو زغم لرو مقابل لور ته احترام لرو ښه مسلمان یو ښه افغان یو او بل هر ښه وګړي یو.
د مشال رادیو د ورورولۍ خپرونې اوریدونکو د دې اونۍ خپرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
پام کوا
خبرونا او فریادونا
السلام علیکم گرانو یو افته د مخلا پریشانو په سوچونو کې در رمضان او په جال کې د دکاندارانو ملګرو ستاسو د نور په قهر کولو د پاره را ورسېده ګورګین مرچکه. یاره بیا روژه را روانه ده، دیرش ورځې به نسوار نه یي، چلم به بند یي، د ورځې په دوې بجې به په تندي څوارلس بجې وي، ګرانې به په کوړي وي، یخی او مستی وي، د روژه ماتي په دسترخوان به جنګ او جګړې وي، په خاص ډول که د چا دوې دوې ماینی وي، د بجلۍ به جټکې وي، لمونځونه نفلونه او شل رکاته به تراوی وي، بندې اوازې به خولې وي. اللو ای خو تنده دی را مات کرده لغانه قرابی ولی
اوز خو می تنده در مات کرده که دی بیا در روجه نوم واقست رو لاسونه و پخی بدی در ماتی کم خانه خرابو یو خواته روجه را روانه ده و بلی خواته ده دکانداران اول خو کسابانو اوز بجلادان شی هر شاید با دوچند گران شی.
بس دغه حال ده بیا تازو ای جو گرگین رختیا نوی نو ورکه گرگینه دروغ و تزور انشاءالله دازلی به کسابان وخه پنیم کیمت ورکی اصلی استرلیان گدان او چیلی میدن جاپان غاوی او غیان زیرو میتر چرگان د ناروی مایان دا طول به ملک نافرسان ترا روانوی بجلی به بسیاروی گیس بارزانوی جامع مفتی رحمدل به درزیانوی ارزان به شمله او بوتلانوی د پرودو په بای به سبزیانوی. اللوی بیا دی ولی وویشتم ملا
خان خرابه پا ملک ناپرسان که ولاده او دسترو پیرنگیانو دا ملک خبری که
چه مطلب پیرنگیان؟
پا روجه اختر کریسمس او ایستر که ارزانی اغوی جوڑوی زمون خو نشانی دا غدا چه خپل ورون اوش کهو الالی کو اغم لچپی خوا واری چوز دی دا چپی خوا الال کم اونش
اوی لکه دا سکوی دا سکوی الکه الکه پریش دا سڑه السلام علیکم ګرانو او نادانو اوریدونکو، دا وخت زمونږ سټوډیو ته یو غویی توبه خدای یو سړی راغلی دی.
کاشکی غویی وای تو تکو غویی خو خوی په خ کې مت خرسیږي، سړی قدر نه لري دلته. دعا راته وکړه چې خدای می غویی کی یو واری بالال شمال لا خیر سلا. سړی خو په ملک نه پرسان کی ار ورز لالیږي، او د دوی د اعمالو ته چې ګورم نو په ګور کې به ملالیږي. او
یو یو دا سړی څنګه خبرې کوي، څنګه به لالیږي؟ ته خو روغ رمټ سړی.
ہائے تو تکو تو تکو زڑگئی میں داس ٹوٹے ٹوٹے، مغز میں شملے شملے، کلمے میں تکے تکے، زگر میں زرے زرے، پختہ ورگی میں داس دانے دانے. دا خو شکر دے چې انسان لری نه لری، کنی هغه به بش شوی او پینې پینې به وای. او تا ته معلومه ده چې لری بش شي نو د مچانو میلې میلې شي. پخوا به خلکو ویل چې منګی مې شو ټوټې ټوټې، زړګی مې شو ټوټې 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 ټوټې. وای
اوهو، رمضان را روان دی، دا هغه پاک له یو خبره راته وکړه.
اوهو بیا رمضان خانه خرابې څو ځلې مې درته ویلي چې نوم یې مه اخله.
ولې خو شکر دی، د برکت میاشت ده، د عبادت میاشت ده، د شفقت میاشت ده.
معلومیږي داسې چې نه نسوار کوې نه چلمس کوې نه د کور شاپنګ کوې.
یو یو نو تا ته چا ویل چې ته چلم او نسوار وکا، سګریټ او بیړۍ وڅکوه، غلطي خپل کوې او احسان پر رمضان.
اوهو بیا رمضان خانت دی خرابه نشه، دغه نوم مه راخله. د دې نامه په سبب مې له رمضان علي، رمضان خان، رمضان لالا، رمضان کاکا، رمضان ماما، بلکې له روجې ګلي خاله نه سلام بند کړلو. ما وی چې خبردار په رمضان کې په مخ را نشه. یو
ولی ولی ولی
یو درزن بچان دي توتکو، دوی خزی دي، یو چلمس کوي بله نسواری ده، زه په خپله بیړیس کوم. مور مې شنه نسوار او پلار مې د تورو نسوارو سره سره د پوزې سره نسوار هم کوي. د روژې نه وړاندې په کور کې دوه درې جنګه سهار غرمه ماښام کېږي. چې روژه راشي دا درې وخته خوي، د تراو نه وروسته او بیا په پېشمالي کې د دوو جنګو مزید اضافه وشي.
اضافه ولې وشي؟ دا خو د برکت او د عبادت وختونه دي.
ای ای تو تکو تو تکو، کاشکې مونږ د برکت او عبادت وختونه، د محبت نه ډک زړونه، د کار سرونه او د قدر وړ ځایونه پیژندلې. مونږ خو دا ټول خراب کړي دي، تر سولی په جنگ، تر آم په بادرنګ، تر ابا په توفنګ، تر شپیلۍ په کولنګ، تر بنګله په سورنګ، تر تخت په پلنګ، تر سایکل په سپرنګ، او تر ګنډنګ په سپخېدنګ خوشحالی.
آخه دا کال خو دا ډالری هم ګرانې شوي دي، دا ګرانې به ته وانه سوا کېږي.
اے تو ته کو ولې مسخرې کوې، چې دا ډالران نه و ګران، کله چې ارزانی جوړ کړې وه، د بس والا او ټرک والا او رکشې والا او کرایه ګرانې کړې. ما وی ولې ظالمانو، وای پیټرول ګران دي، سبزي والا او غوښ والا او سیزونه ګران کړل، مال ولې؟ وای مړه نه ګورې، کرایه لوړې شوې، دا هر څه د ټرانسپورټ سره ګرانېږي نو. بیا دلته یو واره پیټرول ارزانه شول خو کرایه هغه سې لوړې وې. ما وی اوس خو نو کرایه کمې کوي، هلکه خو هغه د تیل هم ارزانه شول. بیا ټرانسپورټ والا خبره یې څه ویل؟
سیویل
وایړون دی نه وینې، غوړی او تیل ګران شوی دی. چې غوړی او تیل والا زمونږ تیل باسي نو مونږ اک نه لرو چې ستاسو تیل درو باسو، بلکې له تیلو سره سره ګریس هم درو باسو.
ها نو د دې مطلب خدا شو چې په دې روزه کې به بیا هر چی ګران وي.
نه نه، هر شی به ګران نه وي، ځینې شیونه به ارزانه وي، لکه د انسان ارمانونه، د انسانیت ارزښت، یو د بل بې عزتي، په هر روډ جنگ او جګړه، په تندي ګونجي بدې ترخې خبرې، کاګه واګه کاته.
اوهو ته نور پرېږده چې څه کوي، ته دا ووایه چې روژه څنګه په آرام او په سکون تېرېدلای شي.
بس تو ته کو نور چې هر څه بند وای، پروا یې نه درلوده. خدا نسوار را
یو یو ستا دماغ خراب شوی دی.
ګوره په ایډوانس کې درته وایم که نسوار د غرنګ بندو نو بیا زما دماغ خرابیږي او بیا به د ما نه ګیله نه کوي.
ای لږ شرم وکړه، لږ آیا وکړه، په نورو مذهبونو کې هم روژه شته، ستاسو نه علاوه نور کامونه هم روژه نیشي. په روژه کې نور نرم شي، یو د بل عزت کوي، خخه عبادتونه کوي. هغوی څومره شوي دي؟ تاسو که لمونځ کوئ، که روژه نیسئ، که خیرات کوئ، که زکات، که حج ته ځئ، بس په ټوله دنیا احسان کوئ.
یاره تو تکو، تا خو مونږ غریبان شرمنده کړلو، وای بی بی هم شرمنده ہے، خو پکوڑے والا درزیان او نایان زنده ہیں
تو نور پریک دا خپل دا جان نا انسان جوڑ کا غوئی غوئی مکے گا روجہ دا جان دا پارنی سے پا جہان سے انسان کئی پا وڑکو شفقت او دا خوزو عزت زدکڑا معافی زدکڑا
بس صحیح شو ستا ای کور ودان چیز ما سر دی را خلاص کرد ستا دیر مهربانی چیز ما سر گی دی را خلاصی که او سو سرزم پر ما شمانو شفقت کوم او دا کور والانا معافی غوارم چی خزی کمی پر روجه کی دا نسوار و پنشکی سا سوک لغتا یا او پلیت یا او گلاس او اختلی نو معافی پا ایڈوانس کلا را کاؤ
ها دا غا حال ده
شکر دے چلاڑلو خانه خراب مشا چې دروجی نه وافته لمخې دغه حال دی دا به پروجه کې څه جوړنګانو باسي نو ګرانو او سرګردانو اوریدونکو روجه را روانه ده او د روجی سره ګرانی هم را رسیږي نو راشئ چې ورشو ارزان خان ته او د هغه نه د ارزانې لارې چارې وپوښتو نمبر تاسو ته معلوم دی 000000 او شونه شونه شونه
ارزان خان صاحب تا چیری مڑی ہے وام دے گران خان صاحب خوزمش کور را سپیرن رو جلا ندر آخلی وام غوش وز لاسمان تا وقتی
نه نو تاسو دا غوخ خوری ولی دا سبزیانی او دا دالون دا اللہ نیمتون ندیسا او بیا چی غوخ هم غوخ وای اصلی غوخ خوب گریزی که دل تال تزی یو افتاد غوخ وارتالو که بیا ورتو گوری چی کسابان کورتن نواتی درزی که نه
هو تا صحیح وای که یو هفته زموږ نارینه ژوندې پاته سول
ارزان خان بایه په کور کې څلوېښت نان یو ټوله روژه تیان یو غوښه خو پرېږده که سم دی که سبزیان لا پرسېږي او نه والله که دال پرسېږي
سبزیانی او دال خو پریگره پا تاسو خو نه او برسیگی نه بجلی نه گیس رسیگی نه روٹی نه کورونه رسیگی نه پورونه نه مدرسه رسیگی نه سکولونه نه روڈونه رسیگی نه چوکونه لک سوکا لک کنترول نه دیزل رسیگی نه پیترول پام کوا پا دنیا و آخرت دواری که کوانتیتی نه کوالیتی تلل کیگی آو پام کوا پام پام پر ارگام کوا
ma
دشت درنگ پدا چوکلم دشت درنگ پدا چوکلم دشت درنگ پدا چوکلم ستا خو فطرت د پسرلو نده اوس دغه گل د رشیدو نده فطرت د پسرلو نده اوس دغه گل د رشیدو نده داغ د حسرت ورکېدو نده اوس دغه گل د رشیدو نده